پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجله ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس تصفیوي عملیات روان دي. نور مطالب هم لرو. لهر سمخ کې د دې سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. په هرات کې دولس پاڅونوال وژل سوي. په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه خبرداری ورکول سو. د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل سوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سول چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې په دې ولسوالۍ کې چاودنه وسوه. د کندهار والی روح الله خانزاده په دې اړه رسنیو ته وویل
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید سوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني د سر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې څلور نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
په کندهار کې د سوي پیښې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. تفصیل وروسته. د هرات چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو دولس تنه تېر شپه د نفوذي برید کوونکي په نتیجه کې وژل سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ وینا عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوي.
حوالی ساعت 9 بجې
د شپې شاوخوا 9 بجې وې چې د طالبانو اړوند نفوذي کس د ملي پاڅون کوونکو یوې قرارګاه ته ورځي. پر هغوی ډزې کوي چې له بده مرغه دولس کسان پکې وژل کیږي او برید کوونکي وسلې او تجهیزات له ځان سره وړي دي.
غوریان له ایران سره پر پوله پراته ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت پکې د جګړې راپورونه ورکول کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل سوي دي. عطاولا جان افغان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لوی لار د پولیسو پر پوسته سوي.
په نتیجه کې دوه امنیتي ساتونکي شهیدان او څلور امنیتي ساتونکي زخمیان. د 601 نمبر شاره ده.
د هلمند امنیتی چارواکو په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. د 203 تندر قل اردو پلوګر ولایت کې د درویو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلوالو غوښتل په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید تر سره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
تندر قل اردو د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بغلان په مرکز په لوخمري کې یوې چاودنې یو پولیس وواژه او دوه نور ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د پلوخمري په پل معدن سیمه کې سوې ده. په بل خبر کې دوه پولیس په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې دغه چاودنه نن سهار د کابل د درېمې ناحیې په مربوطاتو کې د امنیې قمانداني پر یوه موټر سوې ده. وزارت وایي دوه پولیس افسران په دې پیښه کې وژل سوي او بل کس ټپي سوی دی. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف سوه شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په 12 ایالتونو کې کشف سوې او 6 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوې دي. خو د دې ادارې په خبره دغه وایرس شایي په امریکا کې په پراخه پیمانه خپور سوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسال کې عملي کړي چې اټکل کیږي ټاکلی ولسمشر جو بایدن د اعدامونو روانه لړۍ شایي بنده کړي. اعدام سوی کس داستن هیکس په 1996 میلادي کال په مریلند ایالت کې د دریو ښځو په وژنه محکوم سوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو د چین ایران او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. د امریکایي چارواکو په خبره دغه شرکتونه د ایران د کشتۍ چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن پر او شرکتونو او دو کسانو چې په ایران کې د اوسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولي وو په نویو بندیزونو کې شامل کړي دي. امریکا داسې وخت له ایران سره د کاروبار په تړاو پر ځینو شرکتونو بندیزونه لګوي چې تمه ده د جنوري میاشتې پر لما تاکلی ولسمشر جو بایدن د وفاداری لوړه وکړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیهوي عملیات روان دي. په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د هغو څرګندونو په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا نظر اخلو چې وایي په افغانستان کې د سولې د داسې یو بهیر ملاتړ کوي چې نتیجه یې ډیموکراتیک افغانستان وي. امریکا پرون اعلان وکړ چې د دوحې له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړی. د امریکا او طالبانو ژمنې به په یو تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
وس د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړې چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعد شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی او په دوهمه نیمایي کې نور بس دی. د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خپرو. دا ازادي رادیو د پامکړې د خبرونې لمړی راپور ته. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیهوي عملیات روان دي. د ولایت والی روحالله خانزاده رسنیو ته په استول شوي پیغام کې که څه هم د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې تر اوسه 4 تنه بریدګر وژل شوي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال تفصیل راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار دامان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ماین د ملي امنیتي ځواکونو د موټر د ورکشاپ په ودانۍ موټر بم برید شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه تاییدوي خو جزئیات نه ورکوي. خو د کندهار والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره اوس دغلته تصفیهي عملیات روان دي. هغه وایي
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشا باندې موټر بم برید شوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني د سر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې 4 نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
که هم خاغلی خانزاده تلفات پاره دی زیات نور کې خو په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي چې تر دا مهاله دوی ته د دوو امنیتي سرتیرو ټپیان ورول شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی موټر بم وشو او له هغې وروسته د سپکو او درنو وسلو د ډزو اوازونه هم اورېدل شول چې دغه جګړه سهار 8 بجې پیل شوې وه او تر شیبه مخکې پورې دوام درلود. دریب خبر چې دغه ودانۍ ته وسلوال نه نوته لو افغان انتیز یو کوم سره جګړه وکړه. تر اوسه د دغه پیښې مسولیت کوم وسلوال بلې په غاړه نه دی اخیستی.
د ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اوریده چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د برید جزئیات راکول اوس په سیمه کې تصفیهوي عملیات روان دي. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به مو نور بیا هم د دې پیښې له نورو جزئیاتو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
پا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وای متحد ایالات په افغانستان کې د سیاسي هوکړې له لارې یو مقتدر یو موټی او ولسواک افغانستان ته ژمن دی. راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې د سیاسي موافقې له لارې په افغانستان کې داسې سوله باید ټینګه شي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. خوس لکابل په دې راپور کې واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د امریکا د سرپرست سفیر د دې څرګندونو په اړه څه وایي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان وای چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی هغه کوم غیر حاضر غړي چې هغه اوس دوه تر رسیدلی دي. دول چې ممکن نن یا د ورځې په پای کې د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان فریدون خوجون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامی جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینی محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوهې ته نه و راغلي اوس ټول دوهې ته رسیدلي دي. حیات په یو موټي ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات د پر مخ بیولو باندې اخته دی او خدای وکړي چې د افغانستان د خلکو له تم سره سم دغه ډول مذاکرات یو مطلوبه نتیجه ولري.
بلخوا د په قطر کې د طالبانو د پلاوی ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی رئیس همدارنګه غړي لا پخوا په قطر کې موجود و خو دوی وویل چې په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې د نن ورځې په اوږدو کې به ناسته وسي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې پیل شوي دي خو د راپورونو له مخې تر اوسه پورې یوازې دغه پلاوو په خپلو منځو کې یوه مقدماتي او بل هم فنی ناسته ترسره کړې ده. داسې ویل کېږي چې د ورځې په اوږدو کې ممکن سبا ورځې خبرې یو ځل بیا پیل شي. بله
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. له کابل نه په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د څرګندونو هرکلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیرې 2.5 زرو ته راټیټ کړی دی. دا هغه شمیره ده چې متحد د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په نومبر میاشت کې ژمنه کړې وه او ویلي وو چې مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو د نوي کال تر پایله پورې به د دې ځواکونو شمیر 2.5 زرو ته راټیټیږي. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمښت به سمدستي کوم اغیز ولري کنه.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده او دا د کارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابت کړي. لومړی خبره دا ده، دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي د 2.5 زرو ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2.5 زره وي، که چیرې 1.5 زره وي یا 1 لک وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده، وس د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنی هم عملی کی، دزبند اعلان کی، تر څو چې امریکا خپل بل ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغسې عملیات به مستقیما متاثره شي د ځواکونو په کمیدو که څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده، نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم ده په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا د نیجه چې رسېدلی دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي، زموږ ژمنې په خپل ځای ده. یعنې دا په دې معنی ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښيي، او دم ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملی جامه راغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپله دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو دزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه.
په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدمو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وی په ورزګان کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت او پنځو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې د 1999 لمریز کال په لړ کې د دې ولایت د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره دو اویا پروژې پلي سوې چې پکې د پیازو 50 زیرمتونونه، د کچالو 50 زیرمتونونه او د مڼو او انارو 2.0 درجې سړې خونې شامل دي، چې له دې ډلې د 500 پروژو چاري بشپړي او ګټه اخیستنې د وسپارل سوې. د شغلي رسمي پوینا د دغو پروژو ټولیز لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې د 1.5 میټریک ټونه کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. د افغانستان ولسي جرګې یو بیا د 1400 لمریز کال مالی بودیجه رات کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویل د دویم ځل لپاره یې بودیجه ذکر کړې چې د مالی وزارت هغه ستونزې نه دي حل کړي چې د جرګې لخوا په ګوته سوې وې. د شغلي صافي په خبره د معاشونو نه مساوي والی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغو ادارو موجودیت چې ولسي جرګې نه دي تصویب کړي، او د ملي دسترخوان پروګرام هغه ټکي دي چې له امله یې ولسي جرګې د 1400 مالی کال بودیجه جارات کړه. د 1400 مالی کال لپاره ټول ټال 425.5 میلیارد افغانۍ تخمین شوی دی. په کابل کې د اسعارو بیا یو ډالر و اویا افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ لس پوله، یو پاؤنډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.05 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 479 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورزوی یوې نړیوالې مسلې ته. ملګري ملتونه وایي چې له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له دې تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کرونا خپره شوه. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملګرو ملتو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دوه لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کیږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونه ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کیږي. د دې راپور لمخې اوس ابتدایي اټکلونه شي چې د کورونا وبا له کبله شایع تیر کال تر 2 میلیونه پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 2.1 میلیونه نړیوالو مهاجرو څخه 2.1 میلیونه تر 2010 پورې او 1.3 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي وي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کیږي. د نړیوال بانک له سرویس سره سم کورونا وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیشت تر 8.5 میلیارد ډالر پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوی چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 10 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 13 کیږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هند دي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 13 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 11 میلیونه روسان او هم دومره مکسیکویان لخپل هیواد د باندې اوسي. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسي. د سیمو له نظره تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 8 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
محمد راحت یه هغه موصل دی چې څو میاشتې مخکې څو اونۍ مخکې وبخی پر کابل پوهنتون په تروریستي برید کې ووژل شو. د محمد راحت مور اوس د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځای جوړ کړی. د راحت مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځي جوړول د د زوی یو هیله وه او د هم د خپل زوی د دغه ارمان د پوره کولو په هدف دا کتاب پلورنځای جوړ کړای دی.
د محمد راحت امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دیو کتاب پلورنځي په پرانستلو پوره سوه. محمد راحت د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سکل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول لس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راحت غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځای جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاري پیل کړی و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راحت مور وحیده شیرزاد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته یې د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځای پرانیسته.
شهید راحت جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځای ولري. دا کتاب پلورنځای مو چې غوړه کړی رنگ او ډیزاین یې په خپل راحت جوړ کړی وو، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځای یې نیمګړی پات شول او راحت جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځای مې پرانیسته.
د راحت مور وایي چې دا کتاب پلورنځای په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره دغه کتاب پلورنځي ډیری کتابونه د عمده خرڅونکو لیوي مغازې په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راحت په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2000 جلده د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور لورې د دغه شان کتاب پلورنځي پرانستل یو نیک اقدام بولی. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون دغه محصلینو لړلې دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د راحت مور سدا کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډیر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي چې د کتابخانه نه معاصر او خه کټه راپورته کی او اخلي. دا ډیر نیک کار دی. د راحت د مور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتابخانه
ته دغه شان کتابتون جوړول ډیر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راحت په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پریږدي.
دروان کال د اقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو اسکلان محمد راحت لخپل ولس نور ټولګیوالو سره ووزلسه. په دې حمله کې لڅلوېخت زیات نور محصلین هم ټپیان شول، خو د وزلسه یو محصلین او ایواز شپارستنه د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پړه داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې منلې و، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کاروباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
ل کابل مو د یو پوانتون کابل پوانتون د وژل شوی محصل د مور لخوا د یو کتابتون د جوړیدو په اړه راپور اوریده. ستاسو ل پیغامونو
ز ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نتاش ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او د غبادي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نو ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم رقم کومکونه راځي خو داخلك پکې بے برخې دي، هیڅ برخه نه لري. ورور
مرکز کابل نه زمال طالب او افغان مرکز پلو څخه غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربن ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربن د ټول افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام
چار زبلایم له زابل څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لارې برابرې کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار 4 ساعته یا 5 ساعته او له اوس 8 ساعته کې هم څوک نه شي رسېدلی. او بل مشکل دا رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لارې باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لارې ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې وې چې دا کوم نړیوال ځان څخه خواڅخه جوړیږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ژر تر ژره لږڅه برابر کړي. مننه.
زبدالوحید لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرم. هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې د دې شنو اګې ټولې پمځکه کې ختمې کې کې چې بیا جوی جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي. بیا سواب را وسو په غدې خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویلې شي چې د دې چلې خشپ په تیر شي د اګې او د ملخانو اګې او د اټ شي د دې مرزا جديدا بس لك دي شنو بس وروره دغه ټول ختمي يخ په اول شپه نه ختمي چې يخ تیر شي مقصد دغه دغه ګټه خبره ده کوبنه شو ورکواله جواب راوسو خاور اراده په ونه کې وشیندي چې ویلې شي بس همځکه يخونی شي بس وروره د مرزونه ختم شي. نور وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که چه نن خبریگی لدو تر چلو رو بجو پوری د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ریل پتلی نوری فایبر او د برخنا د پروژه د پرانستو پا اره بحثونه لرو. دا درې وړه پروژې ورمرز د افغانستان او ترکمنستان ولس مشرانو پرانستلې. را سره اوسه په دې بحث کې تاسو هم ګډون کولای شئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبري کې خدا شه بعد چې 12 بجې او 13 دقیقې دي. سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل شوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سوه چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې چاودنه وسوه. ولی وی تر اوسه څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. د هرات چارواکي تاییدوي چې د ولسي پاڅونوالو 12 کسان تیره شپه د نفوذي برید په نتیجه کې وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دا پیښه په غوریان ولسوالۍ کې شوې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس دا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. عطا الله جان افغان تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لوی لار د پولیسو پر پوسټه شوې ده. 203 تندر قل اردو په لوګر کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. بلخوا د بغلان په مرکز پلخمري کې یوې چاودنې یو پولیس ووژه او دوه نور ټپیان کړل. د غرس په کابل کې هم نن سهار په یو چاودنه کې دوه پولیس ووژل شول او یو تن بل ټپي شو. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول وار په بریتانیا کې کشف شوه شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. تر اوسه د امریکا په 12 ایالتونو کې په دې نوې وایرس د ځینو کسانو د اخته کېدو خبرونه ورکول شوي دي. د امریکا د متحده ایالتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ. او د امریکا متحده ایالتونو د ایران، چین او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونې خبريږي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زموږ لالی بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیم خانو کې د کوچنیانو په ځنګړې توګه دنجونو پر برخلیک خبري کوو. زموږ لمړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی سیب دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. له دوی سره به د خبرو پایل وکړو. مننه به برکزی صاحب، لمړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونه ته شراغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
به برکزی صاحب. تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لمړی په دې اړه د بشري حقوقو د قانون د مخې وایست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، زه باید عرض وکم چې متاسفانه پیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کیږي، مستقیم یا غیر مستقیم، دغې حادثې په هغه حادثه کې یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي. کدا یتیم کیږي، کدا زخمی کیږي، کدا ته معلولیت ورپېښېږي، او کدا د ښوونې او روزنې د بهیر څخه کیږي، او کدا بې ځایه کیږي. یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات توان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې همدا اوس هم سره روان دي. ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنونکي اوازې پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه اوازې پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاهو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډېره حده پورې داسې احصایې شته چې د 12 په شاوخوا کې ماشومان په ټول هیواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي. څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین د لاسه ورکړي دي. ځانې ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته چې یو والدین د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ
نه مثلا کورنۍ یو دوی د طالب اصلي دي چې د ډوډۍ نشي ورکولای نفقه یې رسولای یا د خونه روزنې هغه امکانات چې د نشي برابرولای د دولت تور سپارلې دي یا د یتیم خانو کې په اصطلاح دوی شامل کړی دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هیواد کې. ځنې یتیم خانې د دولت یعنی دولتي یتیم خانې چې دي هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومان لپاره وي متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته او په ورته توګه نور دغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلې دي او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقیږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د زنو حوادثو او د زنو عصب پذیرۍ نه پکې خوندي. بلې
ببرک زی صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یعنی یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 او 6,00,000 کوچنیان یتیمان دي. ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي؟ په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی په ځانګړې توګه د نجونو؟
هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي، یعنی دولتي روزنتونونه دي، مثلا په کابل کې دوه دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا ځینو ولایتونه دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتون هېڅشته نه. په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي یا په هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کیږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکړي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې خزینه معلمین چې هغه د ماشوم سره د فیصله هغه برخورد لک توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري، مثلا هغه په ځنه کلوړې په خپل اختیار کې نه دي، متاسفانه هیڅ یو روزنتون نشته. نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته. نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړی ته ارتیا لري لکه او پایواز په توګه لکه او دستیار په توګه دغه سه ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه توانیدلې چې دغه یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو د تودې خو اصلا د لرګیو د بخاریو نشټوالی مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول او دغه سه پسونو کې مثلا دغه سره پورونه شته چې وضعیت یعنی ډیر خنه دی، بلکې خدای ولی ولی ډیر خنه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسیږي د ارفیز ډاکټر لپاره په دغه دوی د 13 کالو څخه چې فارغیږي بیا دوی بیا نو باید په خپل مټو متکی ولاړ وي. ډیر زیات د حرفه‌ای د زده کړو امکانات نه دي برابر شوي، د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره مثلا نه دي داسې پام کې نیولي نه دي. ولې په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغه مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي یا مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولې یوه ستونزه دا ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیګل د روزنتون لپاره شرایط لږ سخت دي، یعنی په اسانۍ سره سړی نشي کولای چې دغه تلاړ شي. ډېر رسمي مراحل لري، ولې کله چې بیا فارغیږي هغه بیا ډېر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هیڅوک ونه لري د تعریف لمخې هغه څوک چې 13 کاله تکمیل کړي نه وي دا ماشوم دی. نو یو سړی چې 13 کاله یا ورځ کم 13 کاله چې تکمیلوي نو پرون دی ماشوم نن دی 13 کالو شو، دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري، دی بیرته د اوسېدو ځای ونه لري، یعنی هغه یعنی د ماشوم ټوب د دورې نه یو ورسته لشي د مثال خبره د بیرته د ایزاین زکه وستل کی چې تا د تل سو کال څخه سن تکمیل شوې ده دا یو لوی ستونزه ده چې دا ماشوم هم د چی په لاس په خاصه توګه د جنکو د لپاره په ځنه موارد کې لیدل شوې دي چې مثلا یو جنکی چې وړې دي هیڅوک نه لري هغه د یتیم چې مور او پلار نشته شامل شوې دي دا چې بیا ځوانې ته نږدې کیږي لوی کیږي پیغلې کیږي د ولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې هغوی مثلا ولس کلن شي بیا دلته دا مور هم پیدا کړي پلار هم پیدا کړي ترم پیدا کړي هر څوک د دې د هغه دپاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه چې هغه بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي د چا سره ورکول کیږي په دې باندې کوم ځای ته ځي آیا دا خلک مصون دي نه دي مصون دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی پروسه یې لږ سخته ده بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوري څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي دوی په سلرو ساعتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري په اصطلاح هغه یا شوی باته لري د دوی د خرڅ دپاره دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافی نه دي دا بس کېږي نه ولې په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې زیات وي د هر یو شاګرد دپاره که هلک وي که جلۍ وي پنځه اتیا افغانۍ بیا یو څه شی کېږي ولې یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه یا شوی باته او خوراکي توکي قرارداد کوي دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زور واکی یا د رسو خلک دی هغه په اصطلاح دغه قرارداد خپل کړی دی او په ډیری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته را وارد کی یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې د مینیو له مخې هغه څه چې په مینیو کې دي هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کیږي په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده په ډیرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي پخوا لږ څه ستونزه موجوده وې ولې اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده ماشومان د دې ناراضي دي ولې په ځینو مواردو کې چون ما مخکې تاسو عرض وکړو چې خپله د روزنتونونو چارواکي معلمین هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي دغسې یو سړی د نشتوالي په شتون کې چې دی نه وي بیا لږ ستونزه هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې په یو مکتب کې په یو پوهنتون کې چې یو سړی زده کړه کوي هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي متاسفانه د درسې روانشناس د نشتوالي له امله زنه ستونزه شته دي نو دغه د هغه یو کلي تصویر د روزنتونونو په هیواد کې دی په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتوالي له امله بېخي روزنتونونه نشته کوي مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنۍ او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپل د ځنې کورنۍ سره د دوی لیدل کاته تماس او رابطه دغه شان محدوده وي بله
په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وې روزي یا د دغو روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې آیا دا پروسه امکان لري او بل دا ډول کوچنیان چې په خلک په فرزندي اخلي آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي
زه فکر کوم چې دا موضوع د هواد افغانستان د سرپرستۍ د قانون لاندې چې هغه بیل او قانون لري څو کولای شي هغه د دولت سره د یو محکم باصلاحیت محکمې سره د پولیس سره د سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بکګراوند یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی او هغه بیا په هره میاشت کې په معین وخت کې پولیس ته یا محکمې ته د دغې حال ورکړي د دغې د سرپرستۍ د قانون له مخې کولای شي ولې په مجموع کې ځینې موارد شته دي چې خلک د روزنتونونو نه خو داسې ګزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونونه څوک واخلي ولې د ځینو شفاخانو نه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلی دي یا تللی دي بیا په دغه څه موارد کې ځنه خلکو مراجعه کړی دی، ولی هغه هم د سرپرستۍ د قانون له مخې چې هغه بیل باس دی د هغې له مخې زیاتر خلک غواړي چې ځان ته الکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي، طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بله
ببرکزی صاحب ډیر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نجیب الله ببرکزی اوریدئ چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورزو د عبدالفتاح احمدزی صاحب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې د کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی ته څه ډول د کار زمينه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي. احمد زئی صاحب خبرونه ته شرغلاست.
ډېر زيات مننه. زه خپل سلامونه ونې کې هلي تاسو او تاسو د خبرونه قدرمن ملما او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زئی صاحب له تاسو هم مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وایستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکشي یتیمان روزل کیږي، د دوغ کوچنیانو په ځنګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې؟ که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست.
ډېر زیاته مننه. تاسو پوهیږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې له څو لسیزو نه په دې خوا موږ د جګړو شهیدان یاسو، او دا جګړې د باعث ګرځېدلی تر څو پرې موږ په خپل ټولنه کې هغه ناخوال هغه مهم سر دی په لومړی قدم کې پر ماشومانو او ښځینهو باندې ده. اوسا که هم د جګړې رامنځته کېدل زموږ ډېر نازولي ماشومان لګڼو سیستم کړي دي. یو مهم اړخ دی همدغه ماشومان دي چې درانه کارونه یا هم کارونه کوي په ټوله کې، په ټولنه کې څه هغه د یو فقر له وجې نه رامنځته کېږي، او بالاخره کورنۍ څه هغه کوم عاید لري هغه عاید ډېر کم دی کار کول تاسي. بل اړخ زموږ هغه ماشومان دي چې دوی خپل مور او پلار د لاسه ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستان د لاسه ورکړي دي، دوی بې سرپرست دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم که ساتي کاکا ماما یا بل یا داسې د کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي، نو دوی بیا مجبوره کېږي چې کارونو ته واستوي، دوی باندې ظلم کېږي، دوی باندې ډېر یعنی د جبر کارونو ورباندې ترسره کېږي، دوی بالاخره د ټولنې قرباني کېږي. دا موږ دوی ته څکل لاسه سي پیدا کوو، زموږ هڅه هم دا ده، زموږ غوښتنه په ټولنه کې هم دا ده چې که تاسو دا شان ماشومان وینئ موږ ته راورسوي تر څو موږ دوی په روزنتونونو کې وساتو. د روزنتونونو په برخه کې زه به تاسو هم څه مکنن مهال شاوخوا تقریبا لس زره تنه ماشومان انجونې او هلکان د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې موږ فعال روزنتونونه لرو، دوی نه ساتنه کېږي او په غذا کې دوی نه پالنه کېږي. او تاسو دې ډار در کوم چې په روزنتونونو کې موږ خوشبختانه ویلسم چې یو ډېره ښه فضا رامنځته کړې ده، یعنی د ډېرو ښو کورنیو نه ما چا خبر کولی سم وایم چې یو ښه فضا ورته رامنځته شوې ده. دوی ډېر ښه ژوند لري، ډېر ښه امکانات مو ته برابر کړي دي. هڅه مو ده چې دغه امکانات سنن د ژوند په کچه دي د موږ غزو د افغانستان نور ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره، لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه لرو. په غزه کې دوی د لپاره د ښوونځي زده کړې چې له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پرې ده زده کړې ورته برابرې شوي دي. د تاریخ هرڅه زده کړو موضوع ډېره مهمه ده، چې کوم ټیک تاسو ډېره مهمه اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع، او تر څنګ دغه د بهرنۍ ژبو زده کړه ده، د کمپیوټر زده کړه ده، د دوی د روغتیایي چارو پالنه ده، د دوی د سپورت موضوع ده. دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې لروي دوی ته هم برابر شوی دي. دوی له قانون لاره نه تر اتلس کلنۍ پورې زموږ مسؤلیت دي دوی نه ساتنه کوو، لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر هغه کومه خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري، ډېره خاصه پاملرنه چې دوی لپاره لري. یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر مونستر سره کې ځینې مشران سره چې ګوري، نو د ډوډۍ غرمې ډوډۍ د روزنتونونو له قدرمنو ماشومانو سره یو ځای دوی نوشیجان کوي، او تر څنګ دغه ورځ نور باقي ټول دوی سره دوی تیری. د دوی لپاره خاص اکاونټونه جوړ شوي دي چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نور مرستې څوک نقدي مرستې کوي، د دوی هر یو اکاونټ ته ځي، د دوی لپاره هغه کمټونه د خاص پاندارن سپخل ولسمشر لغنه یعنی نظارت کوي او پښتنه کې تر څو پر دوی په سی سی وی څه دی هغه کله چې د روزن ترونه وځي نو صدقه د دوی لپاره یو ډاډ ګرنه وي او شای ورته وي تر څو چې دوی کله روزن ترونه وځي دوی د اکاونټ کې کومې پیسې لري فنی حرفوي زده کړه تر سره کړې ده د خوځي صنعت فراغت لري دا هغه ټول مسایل دوی سره ډېر لوی مرسته کوي مګر اوس کومه پاملرنه سمو ورسې جلال کوبل سیب جمهور ته لري دوی معرفي کیږي ځینې پوهنتونونو ته په دې پوهنتونونو کې چې موږ تړونونه سره لرو ماش به یو سنت ماش به هم لري په پایپل کې به کار کوي او تر څو شپې پخې کې به دوی هغه ځای کې به زده کړه هم کوي یعنی د پوهنتون سند به هم دوی ترلاسه کوي دا هم ډېر مهمه او اساسي ټکی ده او د انجونو په برخه کې څومره یو ډیر نامتو او خپل انټون سره روپونو د مورا دغه سره تړون لرو او انجن یې غزا معرفي کیږي د کانکور د لارې نه دلته بریلی کیږي چې اکثر انجن وساله په غزا کې زمونږه ټپ کانز انتخاب کړی او دوی په خپل کې ان شاء الله زمونږه د هیوا ډاکټر سیوانی وي او دوی په غزا کې لایلی دي ټول امکانات زمونږ د وزارت لخوا متفره هم سوي دي او دوی به غزا کې یعنی په وړیا توګه به تاسو درس وي یعنی ټول امکانات موږ ته برابر کړی دي دوی باندې هیڅ فشار نشته لکه دا ټول درسونه ته برابر سوي دي یعنی دوی کله چې هغه د پانتون نام فارغي کی یعنی دې په تړمنه ځکه چې په هغه کې دوی دې ته اړتیا نور نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړي چې دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بلخره ځای ته بیا ویداري کې یا بلخره د کارمندان د لپاره ته کار وکړي او د هر اصل دوی کور دی نو څه کوي چې خپل ځان او خجوند او کراتلم کې جوړ کړي
په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې د نجونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري
یقینا آماده ده خود دغه مهال ما سره کاش زما خینه خبر وي خو ما به ان شاء الله تاسو د دقیق آمار مرخصیو لکه موږ دقیق آمار لرو بله هو سما کلک فرصت ولده ما به ان شاء الله د مربوطه برخه تاسو د آمار رخصیو لیکن پر مجموع کې ما تاسو ویلئ چې لازره تن ما شما موږ لرو ته انجونی حال کاندي او خو را ده چې انجونی یو غش میر انجونی دي چې په دې روزان ترن کې نه دغه فضا د دینه صورت من ګوایو تنا اکثریت حلقان دي او د فضا جوړ شوی د ناري نو د فضا نه مخواله انده د یو ډیره فضا ډیره پاک فضا ډیره افغاني فضا یا اسلامي فضا د انجن هم جوړه د نسوي فضان ناراحت احساس کی او ګوکه دوی ځان یو ډار کې یا هم په یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کی دا د فضا نه سره د یو ښه فضا دوی د پوره جوړه شوی ده
احمد زه سپ تاسو د لوړو د کړو خبره هم وکړه او همدار از د حرفوي د کړو خبره مو وکړه انجونو ته په ځانګړي توګه تاسو مشته وایست چې انجونو ته څه ډول حرفوي د کړې ورکول کیږي دا چې لوړو د کړې کوي بیا په هنتونو ته لیجل کیږي هغه یوې خواته او حرفوي د کړې څنګه دي
من خو په مجموع کې څو مختلف رشتې لرو دا غوډه هر چا کوم رشته په ځان د انتخابوي او کولای شي چې مخبل ځان پکې بریالي ویني او کوم بلښتون د څه څه ویني چې بلخره ماراتون کې په دغه برخه کې په دغه شی کې به د دې کې د دوی لپاره دوی کوښښ د حياتي لپاره چې دوی حياتي زده وي او څه څنګه نوي او رښتیا څه اوس د اورېجګری ده هغه هم په خاطر د افتتاح په حال کې چې دوی دې ملوال دي روزل ترونه نه بلکې د څنګه د ماندنې بحث هم د څاکتر انجونی او خزینه وي ده ایا کیو ګلدوزی او د ما د اړیګری د پارک د لپاره دوی ډیر نوال دی او ډیر کوښښ دي هم د وخت لپاره کوي بلکې د نورو مرشتو څخه موږ نورې شی هم دي مینه لري هم اقلیت کې دي اکثریت هم دي
دا ډول خلک چې غواړي کوچنیان واخلي په فرزندي باندې د دوغو کوچنیانو برخلیک څنګه وي خلک آیا دا ډول کوچنیان په فرزندي اخلي او په دوغو کوچنیانو کې خلک هلکان ډیر اخلي کنجونی
اخه دا ته یو مهم باز دا د سپتیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته و او سپتیرو کلونو کې چې موږ د قانون اوسنه په وخت کې یو څه غنی هم نه وو سوزي مودلو دی لیکن ما پوهم چې تر اوسه په خصوصي دی دا و هڅه کوله ما ډیره زړه موضوع کې ورم وایم چې دا یو مشهور وخت سره لیک اوستاس د دې ډاټ کوم څه د موضوع منشته ده او که څوک وړي یو ماشوم په شکل د فرزندي وخت نو دا څنګه د موضوع پروژکو محکمې ته اگر هم په لومړي کې چې مشکل دې د محکمې ته ولر شي د محکمې حکم ګولرو موږ مهم شرط د کورنۍ موافقه ده څه په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې ته لري د ماشوم فرزندي ډول وي تبر کې نو که کورنۍ رضایت درلوده بیا موږ په دې اساس به دا موضوع لیږو او محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صدروي او موږ به درناوی کوو د محکمې حکم ته او په هغه اساس باندې ماشوم ورکول کېږي کوم کس څه کوي او اوس اگر چې دې موضوع دومره غوښتنه نشته ډېر پټي ټکه باندې ده ډېر پټي روزانه څوک اوس نه غواړي دومره که غواړي موږ دغه کوم ټایم مراحل د محکمې دا ورته وایو بیا دوی پوهېږي لپاره چې ځینې خلک که غوښتنه کوي هغوی په پخواني فکر باندې دي څه ګواکې راسه او یو ماشوم در راسه وی ګوره خوښ که لکه څه څوک میوه اخلي څوک سترفري او شی اخلي په خوا کې دغسې یو موضوع په تیرو کلونو کې څه اوس خوشبختانه موږ په دې برخه کې غني قوانین لرو او د قوانین له اړخه موږ غني یاسو اوس دېته یعنې موږ مخصوصا د محکمې مثلا او قوانین ورته تشکیل کیږي بیا داخل کې انصراف کوي او نیه کوي
ډیره زیات مننه ستاسو د وخت څخه احمد زی صاحب اوریدونکو تاسو د عبدالفتاح احمد زی صاحب خبري اوریدلې ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شډو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وبپاڼې پرانیستي د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شډو اړوند موضوعات خبريږي په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شډو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي د دې پاڼې لاله د افغانستان لبلابل ولایتونو څخه د شدینه هنر بیلګې هم شریکېږي لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rferl.org همدارس ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دې شمیره ثبت کړئ 00420221 24115 زموږ له شدینه اوریدونکو مو ځانګړې هیله ده چې لمر سره تماس ونیسي او راته ووایس چې ازادي رادیو تاسو لپاره څه ډول خبرونه جوړ کړي پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا